آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ترنو اوریدونکو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. زه هم تاسو قربانا شهناز نفیس او ما سره سټوډیو کې موجود دي
عبدالواجد عادل.
څنګه چې تاسو ته درنو اوریدونکو پته ده چې یو کال مخکې په نننې ورځ یعنی 15 اگست باندې طالبان کابل ته ننوتل او د هیواد شل کلن جمهوري نظام یې نسکور کو. پدی اړه زمونږ ځانګړي خبرونه دوام لري او زمونږ چې څنګه تاسو ته معلومه ده نننۍ موضوع ده د ښځو حقونه، د ښځو او جینو حقونه. پدی اړه به مونږ خبرې کوو او پدی موضوع باندې مونږ بلنه ورکړې ده د ولسمشر اشرف غنی پخوانی سلاکار دورانی وزیری تا او مونږ سره به بلا عادل سي مونږ سره به دویم کست سوکي
انیسا شهید ژورنالیست مشهور کشور.
ښه، نو دی سره به مونږ خبرې کوو خو ټولو نه مخکې مونږ نننی خبرونه چې دي هغه به واورو.
بله، توجه شما را به اخبار جلب میکنیم.
طالبان حکومت سبا د دوشنبه ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړه. د دوشنبه په ورځ د طالبانو په لاس کې د کابل د سقوط لومړی کلیزه منزل کیږي. د فواید عامې وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د یکشنبه په ورځ د زمري په 2 خبره کړې ویلي دي چې دا ورځ د متحده ایالاتو په خلاف د طالبانو د اسلامي امارت د برید لمنځلو په منظور اعلان شوه. لبل خوا د احمد ولی مسعود تر مشرۍ لاندې د طالبانو مخالف د ملي مقاومت جبهه هم پرون د شنبه په ورځ بنیادی اکرنلار اعلان کړله. په کې ویل شوی دي چې له سیاسي او قومي توپیرونو پرته د طالبانو پر خلاف د ټولو مخالفانو یو ځای کول او مبارزې ته دوام ورکول د داعیې برخه ده. د افغانستان په 2 کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي. خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوري. په لسګونو زره بې اسناد افغانان چې دا وخت له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دیره دي، ماشومان یې د تعلیم په برخه کې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. د امریکا غږ د اردو سرویس خبریال ملک وقار احمد له اسلام آباد نه بخپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې دغو افغانانو ماشومان په یو پاکستاني ښوونځي کې هم څوک نه قبلوي، باید چې حتما د پی او آر په نوم د رجستریشن کارډ ولري. تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون په تعقیب نږدې 2,50,000 افغانان پاکستان ته واوښتل، خو هلته ژوند تریخ دی او بل کوم هیواد ته هم نشي وتلی. د رجستریشن کوم کارډونه چې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري افغانانو ته توضیح کوي یوه اوږده پروسه ده او په اسانۍ هر څوک لاسته راوړلی هم نشي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت لا یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، په مقابل کې د چیلنجونو انبار هر ورځ غټیږي. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست په 15 قدرت ونیو، خو تر دې دمه لا یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی او افغانستان هر ورځ له نوو بحرانونو سره مخامخ کیږي. په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان او متحده ایالاتو دواړو یو بل د دوحه د توافقنامې نه په سرغړونه تورن کړل، خو د امریکا غږ د خبریال اصغر په باور طالبان د ایران، روسیې او چین په شمول د یو شمېر هیوادونو په تود هرکلی په دوستۍ باندې حساب کولی شي. روسیې ویل دي چې په رسمیت باندې به وپیژني او د چین مشرانو هم عینشان تمایل ښودلی دی. څارونکي وایي په داسې حال کې چې پاکستان هم له طالبانو سره د نږدې اړیکو د قایمولو په هڅه کې دی او تیر کال د پاکستان سیاسي او نظامي استبلیشمنت براله ډول له هغوی سره ملاتړ اعلان کړ، خو په قبایلي علاقو کې د تحریکی طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لخوا د پاکستان په واسطه د متوجه شوي خطر له امله د پاکستان سیاسي او نظامي مشران په شا ولاړل. پاکستان اصلا دواړه له قبایلی او ایدیالوژیکی پلوه د یوې لارې انډیوالان ګڼي. د نړۍ په مارکیټونو کې سږ کال د خامو تیلو د بیې د لوړېدو له امله د سعودي عربستان دولتي شرکت سعودي ارمکو اعلان وکړ چې په روان کال کې د خامو تیلو د پلورلو له درکه خالص عواید نوی پسولو کې لوړ شوی دی. د رویټرز خبر ایجنس وایي چې د سعودي د ارمکو شرکت د روان میلادي کال د جون پورې مجموعاً 8.9 میلیارد ډالر خالص عواید لاسته راوړي دي. په زرهاو افغانان له ترکیې نه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ایران په وی محکمې کې د یو پخوانی اصلاح غوښتونکي مصطفی تاجزاده محکمه پیل شوه. دوونه مخکې تایوان ته تا د امریکا د کانګرس د اساسو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پلوسی له سفر نه وروسته اوس د کانګرس یو ګڼ شمېر نور غړي هم تایپې ته د سفر لپاره امادګي نیسي. په قاهره کې د عیسویانو د قبطي فرقې په یوې تاریخي کلیسا کې د اور د لګېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 140 ته لوړ شوی دی. او هندي ولاسله برتانوي افسانه لیکونکی سلمان رشدي چې وړمه ورځ په نیویارک کې د یوه ایراني ولاسله 40 کلن ځوان له خوا په مرۍ او ګډه کې زخمی شوی و اوس خبرې کولی شي. د خبرونو پای
بیشین افغانستان افغانستان را ترک کرد.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نوز مجبورن لافغانستان او استرشون ترچو ده خونریزی او ده کابل ده جاری دو مخنیوی وشی.
افغانستان ده طالبانو یو کلن واکمنی په افغانستان کې د امنیت، بشری حقوقو او مېرمنو د ازادۍ، حکومت ولایي، اقتصادي او بشری بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالی. پر افغانستان د طالبانو یوې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غک په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست له 9 تر 16 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غک د ټلویزیونی، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټال خپرونو له لارې کتلای او اوریدلای شئ.
شنوندگان عزیز، به برنامه خاص نخستین سال تسلط طالبان که از سوی رادیوی آشنای صدای امریکا تا 16 آگست ادامه خواهد داشت شما را خوش آمدید میگیم. البته در باره ای برنامه هایی که تا 16 آگست ادامه داره، برنامه های متنوع زنده هم شامل است. برنامه امشب ما روی حقوق زنان و موقف آنها در تحت تسلط طالبان ادامه خواهد یافت. میمانان گرامی ما در این برنامه محترم دورانی وزیری، مشاور قبلی ریاست جمهوری، و انیسه شهید، ژورنالیست افغانستان است که به هر دویشان خوش آمدید میگیم.
بخیر علی ویم دوارو ملمنو تا، مرمن دورانی وزیری تا اور انیسه شهید دوارو تا. مرمن وزیری تا سنا با شروع کول غواړم په دې موضوع خبرې. دا راته لومړی وای چې دا یو کال پوره شونن د طالبانو د واکمنۍ په افغانستان کې. دا یو کال چې دی، دا د افغان ښځو او د افغان جینو د پاره تاسو څنګه ګوري؟ څه دي ترلاسه ورکړل؟
سلامونه میرمن نفیس، مخام مو په خیر تاسو اوریدونکو ته او همچنان میرمن انیسه شهید ته سلامونه وړاندې کوم. له بعد مرغه موږ د هغه تور دورې د یو کلنۍ په ترڅ کې قرار لرو چې افغان میرمن خپل ټول حقونه د لاسه ورکړل. څرنګه چې تاسو اطمان په جریان کې چې په تیرو 16 کلونو کې افغان میرمنو تر یو ډېره حده پر وکړی شول چې په ټولنه کې خپل ځانونه ثابت کړي. دوی وکړی شول چې په افغاني ټولنه کې په ډېرو سختو مشکلاتو قربانیو ځان ته یو ځای پیدا کړي، او دوی وکړی شي چې هر اقل دی او انسان په توګه، یو مساوي انسان په توګه تر یو حده پر په هغه ټولنه کې ژوند وکړي. اما له بعده مرغه بعد له دې نه چې کله طالبان قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم چې فعلاً اصلا دا سه حق نه لای پاتې چې مونږه پاغي مورد باندې بحث وکړو یا مونږه وایو چې اوس افغان میرمن کوم حق لري. افغان میرمنه، افغان لور، افغان خور، د ټول خپل حقوقونه، حتی د هغو حقوقونه چې هغه ته اسلام ورکړی شو، د هغه سره هم باندې شولې. نن افغان خزه نه ښوونځی ته تلای شي، نه کار کولای شي، نه پر رسنۍ کې اوسېدلی شي، نه د قاضي، معلم، ډاکټر پر هیڅ صفت باندې دوی کار نشي کولای. حتی دوی نشي کولای چې د کور د باندې یو ډاکټر ته یا ډاکټر ته هم د کوم نارینه پرته خلاړ شي. نو ډېرې سختې ورځې دي، ډېرې تورې شپې ورځې دي چې افغان مېرمنې تېروي.
مېرمن وزیری، تخپلم د اولس مشر اشرف غنی چې د دایي سلاکار پاتې شوی، د یو کال مخکینی دورانی وزیری کې اور نننی مېرمن وزیری کې تاسو فرق تا ته ښکاری دی وخت کې، او احساسات دي چې دي هغه څه دي؟
واضح دی تاسو وینئ چې یو کال مخکې زه یو څو هم چې ما دان درلودله، زه یو څو هم چې زه پر رسنیو کې راښکاره کېدلم، زه یو څو هم چې خپل ټولنه ته مې کار کوو، تر یو حده پورې چې څومره مې توان و زحمت مې استمه دی، او نارینه غوندې مې په هغه ټولنه کې کار کوو، او 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 د افغانستان ټولنه مې نور نړۍ ته معرفي کوله. خلکو ویل چې هلته هم دغسې ښځینه شته چې کار کوي، مګم له بعده مرګه نن تاسو وینئ چې زه هم لکه هماغه نور افغان څخه د هر حق نه محرومه شوې یم. زمانه وطن پاتې دی، زمانه کورنۍ پاتې ده، زمانه ټول ژوند او زندگی پاتې ده، او 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 اوس صرف د یو مهاجر په صفت زه یو چیرته ژوند کوم چې دا ډېره سخته ده. او پاتې شوله تاسو د احساساتو په مورد کې وویل، زه ځینې خبره احساس کېدلی شي، صرف ویلی نه شي. زه ډېره سخته خپلو افغانو میرمن ته په تشویش یم، دې خاطر چې ما دغه دوره یو بار مخکې هم تیره کړې ده. هغه وخت کې چې په اول ځل طالبان راغلل، زه د ښوونځي زده کوونکی وم، او له بعده مرګه زه 15 کاله د ښوونځي څخه په کور پاتې شولم. ما اجازه نه لرله چې مکتب ته لاړه شم، او هماغه دوره اوس بېرته بیا راغلله. په ډېر داسې وخت کې راغله چې اوس هغه زما په کور کې ښځینه هم نشي کولای چې دوی ښوونځي ته لاړ شي. همدغه توره دوره متاسفانه بیا راغلله. نو زه خپل په یو شاک حالات کې یم، زه نه پوهېږم چې دا څنګه واقع شول، څنګه وشول، ولې داسې وشول.
مېرمن وزیری، بیرته تاسو ته راځم، لږ وخت لپاره تاسو مونږ سره یې. خو انیسا شهید، تا نه دا پوښتنه کوم که ته مونږ ته ووایې چې نن د طالبانو د واکمنۍ کال پوره کیږي، او ښځو چې کمې ګټې کړې وې په خاصه توګه په تیرو شلو کالو کې، هغه داسې ښکاري چې ترلاسه هر څه ورکړي دي. تاسو یو د جرنلیسټ په توګه تاسو افغانستان کې کار کړی دی، نو تاسو څه احساسات دي نن ورځ؟
سلام، سلام به خانم وزیری، سلام به شما میزبانا و تمام شنونده هایتان. ما امروز که یک سال از خود نظام در افغانستان میگذره، به عنوان یک زنی که سالها در افغانستان زندگی کردیم و سالها کار کردیم و سالهای سال من با مردم رابطه داشتیم، وضعیتشان از نزدیک همیشه میدیدیم، یک درد بسیار بزرگ حس میکنم. و من میفهمم که افغانستانی که در حال جنگ بود، افغانستانی که سختی هایی داشت، اما 15 آگست بر من به عنوان یک زن افغان یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است. یک روز سیاهی که تمام مردم افغانستان او سیاهی را با تمام وجودشان حس میکنند و درد دارند. امروز اگر تنها مردم بیشتر در مورد زن افغانستان گپ میزنند و در مورد دردی که روزانه او تحمل میکند از زیر اداره طالبا از او مردم گپ میزنه، به این معنا نیست که تنها زنا هستند که درد میکشند در افغانستان. به اندازه که زن درد میکشه به مو اندازه مردای افغانستان و کودکایی که در افغانستان زندگی میکنن درد میکشن، درد نداشتن حق خوده، یک قدر درد زیر داره که دخترش نمیتونه درس بخونه، آینده از او چی میشه، بچهش یک مکتب درست نیست درس بخونه، تشویش اگر صبح نان میخوره نان چاشت داره، اگر چاشت نان میخوره تشویش ایره داره که من شب به اولادای خود چی بیارم، و درد ایره که ما شاهد ازی هستیم به عنوان یک خبرنگار، من روزانه سر و کار دارم با ای، هر روز آدم ها در افغانستان بازداشت میشن، شکنجه میشن، زندانی میشن، کشته میشن، ناپدید میشن، اما کسی نیست که از اینا پرسان کنه، کسی نیست که درد این مردم رنج کشیده افغانستان بفهمه و صدای اونا را بشنوه. 20 سال جهان در افغانستان مثلا ظاهرا سرمایه گذاری کرد، دموکراسی گفت، حق زن گفت، حق انسان گفت و همه از او از دست رفت. امروز زن افغانستان در تاریکی زندگی میکنه، امروز مردم افغانستان در زیر یک تاریکی زندگی میکنن که دست و پا میزنن و نمیفهمن که چطور از این منجلاب از این سیاهی خود بیرون بکشن، اما مرد افغانستان از ترس صدای خود کشیده نمیتونه، اون که میبریش اونجا یا گم میشه یا زندانی میشه، اونمو سرنوشتش است، و زن افغانستان کنم یک چند نفرشان در سرک میبرایه میره تظاهرات میکنه، حق خود میخواه، تظاهرات بسیار واضح، نان، کار، آزادی، سه تا حق مشروعی خود میخواه، با او 100 تا تهمت زده میشه، برش شلیک میشه و توهین میشه، تحقیر میشه و حذف میشه از جامعه. روز زن افغانستان دیگه وجود نداره در افغانستان.
خب خانم انیسه شهید به برنامه خوش آمدین و شما دردتان بیان کردین که درد نمایندگی با گفته شما از تمام افغانستان زن و مرد افغانستان است، خصوصا زنان که نیمه از جمعیت افغانستان را تشکیل میتن در اکنون تحت تسلط طالبان، البته طوری که شما گفتین درد میکشن و از حقوقشان محروم میگردن. به نظر شما این عملکرد طالبان با کدام دلیل است؟ اینا از این کار خود چی منفعت میبرن و چی نوع فایده برای تسلط فعلیشان و تسلط آیندهشان داشت؟ آیا به نظر شما این تسلط طالبان را تحت سوال نمیبره؟
تسلط طالب یک تسلط مشروع نیست. طالب یک ایدئولوژی است که یک ایدئولوژی کهنه، یک ایدئولوژی قدیمی، یک ایدئولوژی که استوار به افرادگرایی است. امروز اگر طالب میای خود نماینده تمام مسلمان های دنیا میدانه و فکر میکنه که از اینا که دیگه مسلمان تر در دنیا وجود نداره و بنیاد اونمو مفکوری خودی با مردم افغانستان برخورد میکنه، طالب کجا میفهمه چیزی را به نام حق؟ طالب شما از یک گروهی که از یک گروه افراطی به شدت افراطی که فرقی با گروه های دیگه تروریستی نداره چی توقع دارین؟ شما توقع دارین که ما بریم امرای از اینا فکر میکنیم که ما بشینیم فشروشان و برشان بگیم که شما حق زنها را برشان بتین؟ یک گروهی که نصف از جمعیت یک کشور به عنوان انسان قبول نداره. بسیار موازی میخواییم برتان بگویم، شما گفتین که زن نصف جمعیت افغانستان است و نصف جمعیت انسانهای دنیا شاید، اما طالب را اصلا به عنوان یک آدم قبول نداره که باز ما بریم بر از اینا بخواییم بفامانیم و بگویم که اینا حکومت هستن، اینا یک اداره درست دارن و یا میتونن که حکومت داری کنن. طالب یک گروه هست که بالاخره در نتیجه چه قسم بستان بگیم در نتیجه حکومتی که مشکلات بسیار عدیده داشت در بینش، و حالا من نمیخوایم قضاوت کنم، به گفته آگاه های امنیتی و سیاسی که همیشه در مورد افغانستان گپ میزنن و کسایی که وضعیت افغانستان را میفهمن، در نتیجه یک توته رها شد در دست طالب. طالب یک چیز را مفت آمد به دست آورد.
بله شما گفتین بله، سوال اینجاست، بازم بله، سوال اینجاست که چرا اینا این کار میکنن؟ از این کار خود چی منفعت اینا میبرن؟ حالان که وقتی که نیم جامعه از اونا ناراض باشه، خب واضح است که اینا با آسانی حکومت کردن برشان دشوار میشه. به نظر شما چرا این کار میکنن؟
اونا خب پابند به کدام حقوق قوانین بین المللی و مقررات بین المللی نیستن. شما از این طالب چطور توقع دارین که اینا فکر کنن که کدام از این به نفع ماست؟ اونا میگن که ما هستیم، ما خلافت داریم. خلاص، اونا میگن ما خلافت داریم، اینی امارت است و هرچی که رهبر ما حبت الله میگه اونمو درست است و هیچ کس دیگه هم حق نداره بگویه که بالای چشم شما ابروز. طالب اینمی یک گروه، طالب یک گروه. شما از یک گروه تروریستی چطور توقع دارین که او فکر او به این فکر باشه که این به نفع ما است یا نیست؟ حالا یک گروه از ایچ اصلا نمیفهمه که همین انسان هم زن هم در جمله انسان حساب میشه. برخوردش را شما میبینین بسیار واضح. شما دیدین دیروز با زنها یا چی رقم برخورد کردن؟
بله،
برای چهار نفر زنی که میره در اونجا استاد میشه میگه حق مرابطی من بر عدالت صدا بلند میکنه. طالب امروی گلوله و امروی زو برخورد میکنه. اینال من نمیفهم چی بگویم. شما از این گروه چطور میتونین توقع داشته باشین؟
بله.
یا میفهمن که ای والا به فایده ماست، ای به فایده ما نیست.
درست.
تو میتونین توقع داشته باشین.
درست.
او فقط سلا داره و تنها اونمو رو میشناسه بس.
خب خانم دورانی وزیری، به نظر شما وضع به منوال است. خب از این به بعد چی واقع خواهد شد و چی باید شوه؟
تشکر. بسیار سوال مهم است. فعلا خو وضعیت میبینین که روز به روز خراب شده میده و متاسفانه فکر نمی کنم که افغان باشه که زیاد امیدوار باشه. خو البته که از طالب ما توقعی نداریم، امید نداریم. ما قبل دی هم گفته بودیم که از این مردم توقع نمیشه. زمانی که ایالات متحده امریکا در بازی گفتگو رو با اینا باز کرد، ما مو وقتا میدانستیم که اینا کسایی نیستن که با اینا گفتگو شوه و یک رای حل سیاسی را اینا باور داشته باشن. خب به هر حال اتفاق آل افتاده است و چی کرده میتونیم؟ اول خب مهمترین چیز به نظر من این است که اتفاق و اتحاد در میان مردم افغانستان بسیار مهم است. متاسفانه امی یک سالی که گذشت، اگر شما متوجه شده باشین که یک بدبختی بزرگ در بین مردم افغانستان اینمی است که ما مردم بی اتفاق هستیم، با یک دیگر دست نمیتیم، باز هم کوشش میکنیم که یک دیگر با گفتن طعنه ها و بسیار گپای بی مورد باز هم از یک دیگر دور باشیم و دشمن هم از این به اصطلاح عام ما و شما اواخر دیده خوب مایی گرفته میتونه استفاده میکنه. بنابراین اتحاد ما بسیار مهم است، یک زبان بودن ما با هم بسیار مهم است. اگر که ما با هم اختلافات سیاسی هم داشته باشیم، اما مهمی است که باید در مقابل طالب ما همه با هم باشیم. این پدیده بسیار شوم است، بسیار خطرناک است. این صرف یک منطقه خاص افغانستان ضربه نمیزنه، بلکه همونطور که 20 سال تمام افغانستان سوختان بعد از این همونطور میشه و طالب کسی گفتگو هم نیست. اگر که من خودم شخصا به صفت یک افغان اگر بر شما بگویم، شاید آرزوی تمام افغانا باشه از خودم که شخصا نمی است که دیگر جنگ بس است. ای کاش به گفتگو شوه، اما من که تا جای میدانم طالب کسی نیست که بهش گفتگو کرد. مجبور است که فشار آورده شوه. و بود دوم بود بین المللی است که این بسیار مهم است که باید افغان ها بتانن که لابیگرهای خوب باشه در کشورهایی که زندگی میکنن و با قدرت های بزرگ صحبت کنن، با کشورهایی که از جمله ایالات متحده امریکا، که اینا باید نقش مهم خود بازی کنن و به هر ترتیب که باشه فشار روی طالبا بیارن که اینا به یک نحوی به یک حکومت دیگه جای خالی کنن و یا هم به مصورت حقیقیش درب گفتگوهای صلح باز شوه. این بسیار مهم است. البته پیش شرط باید از همه مهمتر این است که بر زنها اجازه تحصیل داده شوه و زنها حداقل به حیث یک عضو اجتماع افغانستان شناخته شوه. این چیز بسیار مهم است.
تشکر.
میرمن وزیری، دا پختنه در نه کول غواړم چې د یو کال مودې ته چې مونږ وګورو، نو طالبانو کم دا سخت دریزه د دی د افغان خزو خلاف کمی پالیسیانی چی وی اغی ته چی مونږ ګورو او اغی په اړه بیا کم خبرګون د بهرنو په خاصه توګه د امریکای د خوا چی مونږ وکړو یا نورم داسې اقدامات او شو د یو په بل په شکل کې چې په اغی ماندې دی د پاره کانای کی چې د خپلې پالیسیانی چی دی په خاصه توګه د خزو په اړه او د جینو په اړه د حقوقو په اړه په دې کې څه بدلون راولي خو مونږ هغه بدلون چې دی اونکتو د دې وجه چې دا هغه تاسو څه ګورئ او نړۍ باید نور څه وکړي چې طالبان دا څه کوي ښکاري دک دي کمې پالیسیان دي چې دې ته خانه کې چې دې کې بدلون راولي
مننه مې مننه فیز د تاسو د پښتنې د اول برخې په مورد باید وایم چې ګوري په ماغه ابتدا کې نړۍ پویدله نړۍ پویدله نړۍ په هغه وخت کې په طالبان باندې سم فشار را نه وست د مذاکراتو په وخت کې د میرمنو موضوع اته بيخي ګوښه شوله په هغې باندې بس نه کېده خو زه خپله د ولسمشر ویاند وم ما په ماغه دولت کې کار کړی زه په ټولو جلساتو کې ما ګډون درلود زه بيخي د همدې پروسې نه خبره یم مشکل زمونږ دا و چې په ماغه وخت کې هم بهرنیانو خصوصا د امریکا متحده ایالات تین چال ترتمه په مذاکراتو کې برخه اخیستله دغه موضوع د ښځو موضوع ډېر جدي نه ورته معلومېدله یا یې جدي نه انګېرله دا یې په مذاکراتو کې سمه نه نیوله نو طالبان هم پوه شول چې موضوع
مېرمن وزیري خو یو خبر ارته کوم اوس یو دوه اونۍ مخکې یو سناتور چې د جین شاهین چې کله دا خبرې اترې کې دي طالبانو سره نو هغه وخت کې دا سناتور وا هغه خپل په انټرویو کې ماته دا ویل چې هغه وخت کې دا د دې هر څه خلاف او دا خبرې چې دي دا هغه اوچې ټکړې وي د امریکای په سینیټ کې په کانګرس کې دا هم په بحثونو کې دا شیز اوچت کړي وو چې دا باید داسې اونشي او افغان خزی دی وی اغه د سمې په میس کې نه ولې شي چې هغه هم خپل دریز یا راتلون کې چې د اغه ماندې طالبانو سره خبرې وکړي خو اغه ویل چې داسې اونشو نو دا مونږ نشو ویلې چې دلته سپری فشار نه وو یا پریشر نه وو
نرمن نتیز دلته موضوع بچه و گوری زه دانه و ایما فشار په دې خاطر نه و چې یو مونږ تاسو د کانګرس غړي لرو او بل هم هغه ټیم وو چې دې کار کوو سم فشار هلته په وارد نشو هغه په مذاکرات کې د ښځو خو مونږ خو ولیدل مونږ ولیدل چې څونه مقالې نه وشا شولې په دې موضوع چې افغان ښځو باید خپل دفاع وکړي دا خو مونږ ډیر واوریدل نور بس نو مشکل دا و چې ما حواله فشار په دې موضوع کې اترانه وصلای شو او دویم موضوع تاسو چې نور باید نړۍ څوکي ګوري نړۍ باید دغه موضوع کله کې ونی چې یو خو طالبان باید په هیڅ وجه پر رسمیت ونی شي پیژندل دویم دا موضوع چې نړۍ ته طالبان ته په جدي توګه وایي ګوري ما صورت مخکې د ملل متحد ځانګړي استازي په یو کانفرنس کې آنلاین وو هغه د افغانستان په موضوع کې خبرې کولې د افغانستان د لپاره چې نمائنده ده ما مالته موایل ګورې تاسو میلا می صدروي مونږه میلا می صدرو په دې دا رقم نه کیږي باید نړیواله ټوله په وخت نو وشي نړیواله اداره او په طالبان باندې سم فشار راوړي چې دې فشار راوړي په صحیح توګه ورسره کینی دا خبره ورسره وشي چې تاسو د ځمکې په مخ یوازنې قدرت یې چې تاسو مېرمن نه پرېږدي نه درس پرېږدي نه ژوند ته پرېږدي په دې خاطر زه بیا هم دا وایم چې یو خو داخلي هغه دی داخلي خو تاسو ویني چې مېرمنې بیچاره ته څومره توان لري نه د ټوپک نه درېږي نه د ګولۍ نه درېږي ټول میدان ته راوځي یار اورات مګم یو نړیواله اداره ده چې باید هر رقم کېږي خصوصا د ملګرو ملتونو سازمان باید په طالبانو باندې فشار راوړي چې دغه موضوع حل کړي
خب خانم انیس شهید عین سوال ما از شما هم میکنم به نظر شما آیا از عکس العملی که جامعه جهانی در برابر اعمال طالبان از خود نشان میده به شمول ملل متحد کشورهای غربی جوامع دموکراتیک جوامع دفاع از حقوق زنان و حقوق انسان ها به نظر شما این عکس العملی را که اونا نشون میده آیا کافی است آیا مسئولیتشان به مقدر که مثل که خانم وزیری گفتن به گفتن موضوع و صرف اظهار بیانیه های مرفوع میشه یا مسئولیت بیشتری دارند در قبال زنان افغان تا طالبان را وادار کنند تا از حقوق حقه زنان اونا